ازادي ریډیو ټکی اورګ د ازادي ریډیو خبرونه د سهار له وجود ما خام تر وو بجو په افغانستان کې په 1290 چپو او لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په اوریدل شي له وو بجو روس د سهار تر وو بجو د امریکا غاګ آشنا ریډیو خبرونه مهیروي د افغانستان حکومت لستر محکمې څخه غواړي چې د وزیرانو استیزا موضوع ورته راجه کړي ده
حکومت یوازې په دې خاطر دا ریکړه یا دا ماده تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده چې عبارتونه کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونسي
په دې اړه مو د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره د حقیقت دی په اونیس پروګرام کې خبري کړې دي چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ساتنې د ادارې یونیسف له بل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو خو اوس راځو د سوریې کړکېچ ته وروسته له هغه چې د سوریې پر حلب ښار د بشر الاسد ځواکونو کنټرول ټینګ کړ سعودي عربستان او نور متحدان دې ته اندېښنه لري چې په منځني ختیځ کې به له دې سره د تهران نفوذ نور هم زیات چې راپورونه وایي ریاض دې ته ژمن دی چې په منځني ختیځ کې د ایران د نفوذ د پراخېدو مخه ونیسي او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو انتقادونو هم چې پر ایران یې کړي دي یو شمېر عربي هیوادونه یو څه په دې برخه کې ډاډمن کړي دي جزئیات یې د مرلۍ بشیر په راپور کې اوري
د حلب شار په کنډوالو کې یو سړی نارې وهي
السلام عليكم ورحمه الله ايها الاشراف العالم اسلام العالم اسلام الامم ايها الاسلام
عربانو مسلمانانو تاسو چیرې یاست چې موږ حلالي ژو
نحن في حلب نتذبح
د دې زړه سړی ویډیو آنلاین خپرستوي او دا پښتنې په ځنګړې توګه سنی مسلمانو هیوادونو ته متوجه ده چې په سوریه کې د یاغانو ملاتړ کوي دا غیاغان په سوریه کې د ولسمشر بشار اسد او د هغه د متحدانو ایران او روسیې پر ضد جګړه کوي رويټرز خبري اژانس وايي سعودي عربستان له ایران سره په سیمه ایز لانجه کې بند پاتې دي او د اسد د ځواکونو لخوا د حلب کنټرول تهران په منځني ختیځ کې قوي شکاره کړې دي له همدې بیري چې افغانستان نیولې تر منځني ختیځ به د تهران د شیا رژیم نفوذ زیات سي ریاض غواړي د تهران لاستراوړنې بیرته پر شا کړي د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې ډیپلوماټان ویلي په داسې حال کې چې د تیلو به یک شتستوي او سعودي عربستان له مصر سره هم شي اړیکې نه لري ریاض او خلیج هیوادونو دا پوښتنه مطرح کړې چې په سوریه کې د اسد مخالفو یاغانو ته باید څومره د وسلو مرستې ورکړل سي دا عرب شاهی رژیمونه له بارک اوباما دومره خوشاله نه دي چې دغه جګړې ته په جواب کې د امریکایي ځواکونو د لیږلو او د توغندیو د حملو پر ځای پر سپکو وسلو تکیه کړې ده خو د رويټرز راپور وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په دې اړه بیل نظر لري ټرمپ د دفاع وزارت لپاره په خوانی پوځي جنرال جیمز ماتس انتخاب کړی دی چې پر ایران باور نه لري او همداسې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د تیلو او غازو په برخه کې تجربه کار ریکس ټیلرسن انتخاب کړی دی چې له ټیلرسن څخه د خلیج هیوادونو انرژي صادرونکي عرب خوشاله دي خو راپور وایي چې تر اوسه هر څه یقیني نه دي ځکه ټرمپ مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ستایلی چې د بشار اسد لوی متحد دی رويټرز خبري اژانس ته یو لوړ پوړی لوی دځوال ډیپلوماټ لخلې لیکلي چې سعودي چارواکي اوس غواړي پوسي چې آیا ډونلډ ټرمپ د ایران پر ضد د کمپاین د وختو انتقادونو او د پوتین ستاینو ته په خپل پالیسی کې انعکاس ورکړي کنه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر ویلي چې په امریکا کې وخت تیر کړ چې د امریکا پر اطلنټیک اداره پوسي د رويټرز راپور وايي چارواکو ویلي خلیج هیوادونه د سوریې په اړه د ټرمپ له ملګرو څخه پوښتنه کوي چې آیا دوی به د امریکا په مشرۍ د خلیج هیوادونو ترکیه او لویدیځو هیوادونو هڅو ته دوام ورکړي کنه راپور وايي چې که څه هم عرب شاهی رژیمونه پوهیږي چې د ټرمپ نظریات تر اوسه په سمه توګه نه دي جوړ شوي خو دوی نه غواړي داسې څه وکړي چې ټرمپ په عکس العمل کې د دوی ګټو ته زیان ورسوي
امنیت او سالم چاپیریال
واړه او روغتیا
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
سازمان سید کمال شاه ده او له یونیسف ادارې سره د پولیو پروګرام د رسنیو د مسول په توګه کار کوم
ډاکټر صاحب په پیل کې تاسو په خپل دغه د پولیو پاک لبانی معلومات راکړئ
پولیو یو ساري ناروغي ده چې دی وحشي وایروس په وجه انتقالیږي. درې ډوله لري دا وایروس چې درې ډوله د فلج ناروغي رامنځته کوي. تر ډېره بریده پورې د دې ناروغي ښکار هغه ماشومان وي چې عمرونه تر 15 کلو کم وي او د بدن معافیت ډېر ضعیف وي، نو د پولیو تر تاثیر لاندې ژر راځي. او دا یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، هیڅ درملنه نه لري. کوم څوک په دې ناروغي اخته سي د ټولو لپاره به هغه همداسې فلج وي او خپلې کورنۍ د اوبو بار به وي. او په ځینو مواردو کې که د ماشوم تنفسي سیستم د پولیو تر برید لاندې راشي د ماشوم د مرګ سبب هم ګرځي.
بله، که د وروستۍ سروې له مخې راته ووایي چې څومره ماشومان په پولیو باندې اخته دي؟
په سږ کال کې 2018 کال کې په افغانستان کې موږ 12 مثبتې پیښې لرو پولیو، یعنې 12 ماشومان پولیو یا ګزارم په ناروغۍ اخته دي. په تیرو کلونو کې تمن زموږ پیښې ډېرې وې، په تیر کال کې 40 پیښې لرلې او داسې مخته کلونو کې تر دې هم ډېرې. نو سږ کال کې موږ نسبتا په ښه حالت
12 ماشومان دي.
بله،
دا 12 ماشومان په کومو ولایتو کې دي؟
دا 12 ماشومان چې دي، په دې کې شپږ ماشومان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي، څلور ماشومان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې دي، یو ماشوم د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې، او یو ماشوم هم د کندهار ولایت د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې.
او اوس که در توی چه ارزیل چه ده پولیو واکسین کیگی، څومره ماشومان له واکسین نه پاتې کیگی؟
مون خو خپل اعظمي حد صداوي چې 100% ماشومانو ته ځان ورسوو، یعنی هر ماشوم د هیواد په هر کونج کې سوي د کمپاین په ترڅ کې هغه ته رسیدګي ولرو او هغه ته واکسین ورکو. خو بیا هم له ډیرو هڅو سره سره ځینې وخت ماشومان په کور نه وي، له کوره وتلي وي یا څنګه. نو د هیواد په کچه له 6% پورې ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي د هر کمپاین په ترڅ کې. البته دا بیا فرق کوي، په ځینو سیمو کې څه ډېر وي، په ځینو کې کمی. وسکه مثال درکم دی، جنوب لویدیځ حوزې کې حتی تر 10% پورې ماشومان پاتېږي. په دې سربېره ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې جنګونه وي، نو هلته هغه ټوله ولسوالۍ یا ډېری برخې د ولسوالۍ له واکسین نه پاتې شي. نو دا په هغه حالاتو پورې هم تړاو لري.
د پولیو د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې دي؟
د پولیو مخنیوي یوازې او یوازې د پولیو د واکسین په ذریعه سره مونږ کولای شو. همدا 2 واکسین چې دي دا ماشومان د پولیو نه ژغوري، بل هیڅ لار نه لري. نو په دې اساس باندې ډېر اړینه خبره ده چې دا هغه ده په هره دوره کې میندې او پلرونه باید خپل ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان حتمي او ضروري واکسین کړي. دا یوازینۍ لاره ده چې ماشومان ژغورېدلی شي.
د پولیو د ناروغۍ د انتقال لارې کومې دي؟
پولیو ناروغي و ساري ناروغي ده، او انتقال هم هغه اورل فیکل روټ سی ورته وای دی، خوله او لاسونو په ذریعہ له غذا سره د انسان بدن ته داخليږي. نو دای لار ده د انتقال له یو ماشوم د بل ماشوم ته، او کچيري په یو سیمه کې په یو کور کې یو ماشوم دا وایروس شتون ولري په کور کې، نو هغه د کور نور ماشومان او سره په گاوند کې نور ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي او دا په خبريږي. چونکی دا یو چټک ساري ناروغي ده، نو کچيري په کوم سیمه کې شتون ولري د ماشومانو په دې ناروغي اخته کېدو ډېر چانسونه وي.
د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د ټولنې رول څه کېدلی شي؟
د ټولنې رول ډېر اړین دی، ځکه که ټولنه مرسته وکړي موږ تر هر ماشومه پورې رسېدای شو او هر ماشوم واکسینولای شو. خو بل طرف ته که بیا ټولنه مرسته ونه کړي، نو هلته په کورو کې به زموږ نه ماشومان پاتې وي، هغو ته به مو واکسین نه وي رسولی. خدای نه خواسته هم هغه ماشوم چې له واکسین نه پاتې وي کېدای شي هم هغه ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته شي. نو د ټولنې رول په دې ضرور دی چې دا پروګرام د ټولنې لپاره دی، د ټولنې د ماشومانو لپاره دی. نو که دوی همکاري وکړي موږ به خپل هدف ته بریالیتوب ته ډېر په اسانه او ژر ورسیږو. او که زه وایم چې په نړۍ کې اوس په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغي محوه ده، یوازې درې هیوادونه اوس هم په دې ناروغي ککړ پاتې دي چې هغه افغانستان دی، پاکستان دی او د نایجیریا هیواد دی. نو که د تیرو کلونو په پرتله که زه ویلی سم چې تر بل هر وخت موږ پولیو له منځه وړلو ته نږدې یو، نو که ټولنه کومک وکړي انشاءالله ډېر ژر به له ناروغۍ نه موږ خلاص.
بالکل، کورنۍ ته مشوره څه کېدلی شي؟
کورنۍ نو ته مشوره دا ده چې په خاصه توګه میندو پلرونو ته چې دوی د کمپاین په هره دوره کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي، او د پولیو له واکسین سره سره ځینې نور واکسینونه چې په افغانستان کې ټول تان موږ نو ناروغیو په وړاندې واکسینونه لرو، داسې ناروغۍ چې د هغو مخنیوی د واکسین په ذریعه سره کېدلی شي، لکه شرۍ، شنه غاړه، تیتانوس، تیبی د هغو واکسینونو تطبیق لپاره دوی خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي او هلته د پولیو واکسین هم ورکړي. او که چیرې په کمپاین کې د دوی ماشوم له واکسین څخه پاتې سي په هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره د پولیو له نګاه ډېرې تر خطر لاندې دي هلته زموږ مبلغین په نورو ورځو کې سي کمپاین دورانه یې هم کور په کور ګرځي او که ماشومان چې پاتې هغه واکسینوي. دوی له دې موقع هم استفاده کولای سي او ورسره نږدې روغتیایي مرکزونو کې هم دا واکسین شته ده او هلته دوی ماشومان وړایسي او تر څو یې واکسین کړي.
دغه د پولیو واکسین چې تاسو یاد کړ د پیسو په بدل کې کیږي وړیا کیږي، دغه د واکسین د تطبیقولو طریقه څه رقم ده؟
په افغانستان کې چې کوم واکسینونه د عمومي روغتیا وزارت په دغه کې شته دي دا ټول وړیا دي، یعنی د ماشومانو ته چې کوم واکسینونه په هر روغتیایي مرکز کې کیږي په دې هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي. د پولیو واکسین خو ته موږ د کورنیو تر دروازې پورې ورولو، له هیڅ نه هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کیږي، دا په کامل ډول وړیا دي او د افغانستان د ماشومانو لپاره.
که څوک ورځي هم چې د دروازې خولې ته چې واکسین وکي د بې پروايي له وجې یاده چې پاکلې معلومات نه لري په ارزښت نه پیږي ماشومان نه واکسینوي، هغه ډول کورنۍ ته تاسو څه وایي؟
داسې کورنۍ هم شته چې د لا پروايي له وجې واکسین نه کوي خپلو ماشومانو ته، او ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ موږ لرو چې هغه په منفي تبلیغاتو غولېدلې وي. هلته ځینې خلک داسې تبلیغات کوي چې واکسین یا په مذهبي ډول روانه ده یا د دې توانونه ډېر دي. دغه منفي تبلیغات چې د دې پروګرام په ضد باندې سوي دي خو دا هیڅ حقیقت نه لري. د پولیو واکسین یو ډېر ګټور واکسین دی او د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د پولیو ناروغي د همدې واکسین په ذریعه سره له منځه وړل شوې ده. او د اسلامي هیوادونو ټول علما او دینی کوم مرکزونه چې دي هغه په دې سلا دي نه یوازې دا چې واکسین روا بللی بلکې دا یې حتمي بللی دی چې باید ټول ماشومانو ته ورکړل شي، ځکه دا دوی حق دی. نو په دې اساس باندې هغه کورنۍ چې مرسته نه کوي یا ډېرې همکار نه وي، نو لاغونم موږ دا غوښتنه ده چې دوی همکاري وکړي، ځکه دا د دوی د ماشومانو لپاره دی. خدای نه خواسته کېدای شي که دوی خپل ماشوم په کمپاین کې واکسین نه کړي، نو راتلونکی چې کوم ماشوم په دې ناروغۍ اخته کېږي کېدای شي هغه د دوی ماشوم واوسي.
داسې کورنۍ سره تاسو مخسوي په خپل د کار جریان کې چې دوی نه یې غوښتي خپل ماشومان واکسین کړي؟
بلې، هو، ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ شته دي چې هغه د ځینو تبلیغاتو له امله یا کوم شکونه چې دوی ته پیدا شوي وي د هغو له امله خپل ماشومان نه واکسینوي. په ځینو مواردو کې حتی دوی له دې بدو عواقبو سره هم مخ شوي دي او ماشوم یې په فلج باندې اخته شوی وي.
څنګه بیا دوی په خپل کار باندې پښیماني نه ده ښودلې؟
طبعا، زه تاسو ته ویلی سم د کندهار په ولایت کې لو اله سیمه کې موږ یوه پیښه لرله. یوه کورنۍ کې چې دوی یو زوی لاره درې لوڼې، هغه زوی په څو واکسین کړی و دوه درې ځلې، خو په یو څو دورو کې هغه زوی ته له دې له امله واکسین نه ورکړی چې کېدای شي دا ورته تاوان وکړي. البته لوڼو ته ورکړی و. موږ چې کله بل ځل لاړو هلته موقع ته دا ماشوم په فلج اخته شوی و، هغه زوی او هغه د پولیو له وجې فلج شوی و. وروسته هغه پلار سره چې موږ ولیدل نو ډېر زیات پښیمانه و. موږ خو هم دا ورته ویلی شوی چې دا خپله تا څه لاپروایي چې کړې ده د هغې دغه همدا دی، دا یې هغه نتیجه ده. نو دی پښیمانه و او بیا وروسته په خپل ګاونډ کې نورو خلکو ته هم دا خبر کوله چې د درنګه اشتباه څوک تکرار نه کړي. بیا د دې لپاره یو ډېر سبق و په خپل ژوند.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د وزیرانو سلب صلاحیت او په یو شمېر وزارتونو کې د سرپرستانو فعالیت، د سره محکمې پریکړې ته انتظار او پر سره محکمې د حکومت د فشارونو اوازې، دا هغه څه دي چې ګڼ افغانانی اندېښمن کړي. دغه اندېښنو ته د ځواب ویلو لپاره را سره په نننې خبرونه کې د اجرایی ریاست مرستیال ویان ښاغلی جاوید فیصل د تاسو سره کلوي سړی شي. د لومړي وختونو په توګه په دې وروستیو کې شاوخوا یوه میاشت کېږي چې د وزیرانو د سلب صلاحیت موضوع سترې محکمې ته لیږل شوې ده، په دغه موضوع کې څه پرمختګ شوی دی؟ څه شوی دی؟
وروسته هغه چې د پارلمان لخوا وزیران استیزا حاصل او دغه استیزا د قانون د دونیوي ماده مطابق نه و، بنان حکومت د دې ماده لپاره د واحد تفسیر د ایجاد په خاطر دا موضوع ستره محکمه ترجې کړه، تر څو ستره محکمه د دغه ماده تفسیر د افغانستان حکومت او خلکو ته وړاندې کړي څو نهایي تصمیم ونیول سي. حکومت پر دې عقیده لري چې د قانون مطابق د پارلمان حق دی چې وزیر صاحبان وغواړي له هغوی څخه پوښتنې وکړي، د هغوی توضیحات او ځوابونه واوري، او هر کله چې دغه توضیحات قانې کوون کې نوی د وکیلانو لپاره وکیلان حق لري چې د استیزا لپاره صندوق شردي او رای چونه وسی. ولی او په حکومت په لومړي ورځ دا کار هم وکړي، درې وزیران یې واستول کابینت ته، درې وزیران یې واستول پارلمان ته، اما د دوه درې وزیران په مقابل کې د پارلمان برخورد د قانون د حکمونو مطابق نه و، بنان حکومت پریکړه وکړه چې نور وزیر صاحبان د پارلمان ته نه ځي.
د سیاوازی دی ویل کیږي چې د ستر محکمې د پریکړه شاوخوا یو میاشت وزن دی، د لامل امداد وی چې حکومت ځینې فشارونه په ستر محکمې راوړي چې د حکومت په ګټه پریکړه وکړي. آیا دا خبره څومره راته دی؟
حکومت یوازې په دې خاطر د پریکړه یا د ماده تفسیر لپاره ستر محکمې ته استولې ده چې په راتلونکي کې د قانون له احکامو څخه د سیاسي موخو لپاره استفاده ونه شي. مشخص است چې قانون څه ډول حکم کوي په دې مورید کې او څه ډول باید مخته ولاړ شي. حکومت د دولت یو قوه ده، اجرایه قوه ده، او ستر محکمه د قضایا قوې یو عمده برخه جوړوي چې مستقلانه په خپل ټول چارو کې عمل کوي. حکومت د قضایا قوې خپلواکۍ ته په احترام سره منتظر دی چې هر کله چې تفسیر ستر محکمه یې رای کوي هغه به د حکومت لپاره د قبول وړ او تر هغه موږ منتظر پاتې کیږو. که څه هم د حکومت ټینګار پر دی و چې دا تفسیر باید ژر ایرای شي، ولې د لپاره چې موږ د ستر محکمې استقلالیت احترام لرو، هیڅ ګنا فشار پر بلې محکمې باندې نه وارد شوی دی او نه هم وارد کېدلی شي.
څه فکر کوئ نو لامل یې څه دی؟ ولې دومره وزن دی؟
شدا چولې زندې دلې د ستر محکمې د صلاحیت بحث دی، هغه په دې اړه باندې جواب وړاندې کولای شي. ولې په ټوله کې کله چې دغه ډول بحثونه د تفسیر لپاره یا د قانون مواد د تفسیر لپاره ستر محکمې ته لیږل کیږي، هغه اړ دي چې د قضا عالی شورا ټوله پر دې باندې کښینی او بحث پر وکړي وګوري. کچیر دغه شورا یو یا دوه نفر هم کم وي، د قانون پر موارد باندې تفسیر نس کېدلی.
ولسی جرګه د ډیر جدي دریس په درلودلو سره بار بار دا یادونه کوي چې حکومت باید نوی کاندیدان د وزارتونو لپاره وړاندې کړي، او چیرته هغه نوماندان وړاندې کړي نو موږ د بودیجې که څه هم اوس یې ردم کړه وي بودیجه به ردو. په دغه برخه کې د حکومت د اجرایي ریاست او همداراز د ولسمشرۍ ماڼۍ د نظر اتحاد څه ډول دی؟
زوام مهمه ده چې تر ټولو موضوعات مخکې د افغانستان په اړه فکر وکړو. د بودیجې ردېدل د افغانستان په زیان یو کار دی. په ځینو مواردو کې کچیر د اصلاح لپاره اړتیا و یا پارلمان د اصلاح په موخه بودیجه ردوي، دا یو شبه است. حکومت هم تعهد لري چې په بودیجه کې د ولس د استازو د غوښتنې مطابق اصلاحات راولي او بیا پارلمان ته واستوي. ولی کچیر دغه بحث لزان سره سیاسي موخه ولري، دا د افغانستان په خیر کار نه دی او اړین نه ده چې د ولس استازي دغه موضوع ته متوجه اوسي. کله چې د قانون یو ماده تفسیر لپاره ستر محکمې ته لیږل کیږي، دا په دې معنی نه ده چې حکومت خپل سیاسي موخه په دې بحث کې لټوي، نه هم باید په دې توګه وبدل شي چې یو قوه غواړي چې بل قوه یا د دولت استازي هغوی په یو ډول امتحان کې راولي یا د هغوی څخه یو ډول امتحان واخیستل شي. په ټوله کې هدف دا دی چې قانون باید تطبیق شي او د دې مخنیوي وسه چې پراتلونکي کې د څوک قانون د خپل سیاسي موخو لپاره استفاده کوي. ستره محکمه د یو خپلواک قوې په توګه د قانون لمخې حق لري چې د قانون احکام تفسیر کړي. هر کله چې سوالونه ایجادېږي یا پوښتنې ایجادېږي د قانون د حکمونو په اړه، د ستره محکمه صلاحیت دی چې تفسیر کړي او تفسیر رایه کړي. نو کسر محکمه یو دریم قوه چې نه پارلمان دی او نه هم اجرایه قوه ده. کدریم قوه د قانون تفسیر وړاندې کوي، دا باید د ټول د پاره قابل د قبول وي او د از مشترک کومه کوي چې بالاخره په دغه پړاو څخه په شتوګ سره مخ ته ولاړ شو.
د ولسی جرګې د وسنی دریز معلوماتي چې خایي په خپل درز ډیر کلک ولاړو سي کچیرته سره محکمه د حکومت په ګټه فیصله وکړي او ولسی جرګه په خپل دریز پاتې شي، فکر نه کوي یو ډیر لوی او قوي تقابل برامنځ شي د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ یو ګډه یو ډیر لوی ستونزه برا ولاړ شي؟
زه فکر کوم چې د ټول د پاره باید افغانستان او د هیواد ملي ګټې او د قانون تطبیق اولویت ولري. زموږ ګټه په دې کې ده چې د قانون د حکمونو مطابق مخته ولاړ شو، خپل تصامیم چې مو هر ډول وي، فردي، ګوندیز او ډلیز تصمیمونه چې مو هر ډول وي، هغه پر خپل ځای. ولې اړین ده چې کله چې د ملي ګټو مسله مطرح کړي چې ملي ګټو ترجیح ورکو او زموږ ملي ګټې هغه وخت خوندي دي چې پارلمان د حکومت سره په ګډه باندې کار وکړي او هڅه وسی تر څو قانون پر ټولو باندې په یو شکل او د قانون د حکومت سره سم تطبیق شي.
یو بل مهمه مسله هغه ده د یو شمیر وزارتونو د سرپرستانو د تروسه پوری، مثلا د معدن وزارت همدارنګه د قبایل وزارت سرپرستان دي، لامل څه دی؟ ولې نوماندان نه معرفي کیږي؟ آیا د اجرایه ریاست او د ولسمشرۍ معنی ترمنځ نظر اختلاف دی او که نه کوم نور ستونزې دي؟
دغه دوه درې وزارتونه چې تاسو یې نمونه یاد کړل، د دې وزیران مستعفی شوي یا هم د قبایلو او اقوام وزیر هغه د ننګرهار د والی په توګه مقرر شو. بینان دا بحثونه له ډیر پخوا څخه نه دي، یعنی تازه دغه وزارتونه خالص شوي.
د معدنون وزارت حکومت
سیده، ولی پر دې باندې کار شروع دی، پر دې کار شوی دی، لا هم کار جریان لري چې مناسب په کار پو تجربه خواندان او د یادو وزارتونو لپاره وړ کسان په ګوته سي، د هغوی پلانونه تر بحث لاندې ونیول شي، څه ډول دوی غواړي چې په یادو کاري ساحو کې پرمختګ وکړي او د خلکو د اړتیا مطابق کار وسي. پر دې کار شروع دی، نه یوازې وزارتونه بلکې ځینې مستقلې ادارې چې لا هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، د هغوی لپاره به هم اصلي کسان ډېر ژر معرفي کیږي او پر دې پروسه باندې کار په ډېر چټکۍ سره روان دی.
دغه سرپرستانو کار د وزارتونو او د مستقلو ادارو په هغه چارو باندې کوم منفي اغیز نه دی ښندلی چې کارونه یې زنډن شوي دي یا خنډن شوي دي؟
بدون له شک چې د مسؤولو اشخاصو شتون په اداره کې یو غنیمت دی او دا همیشه مرسته کوي چې کارونه په ښه توګه سره مخ ته ولاړ شي، ځکه چې مسؤول اشخاص یو هغوی قانوني صلاحیتونه او مسؤلیتونه لري. ولې د سرپرستانو په شتون کې هم د اداراتو کارونه په ښه توګه سره مخ ته تللي دي، اداره فعاله ده. مهمه ده چې هلته سیستمونه کار کوي او سیستم ایجاد شوی دی. اشخاص او افراد کچیری له یو ځای بل ځای ته تغییر او تبدیل کیږي، هم د ادارې پر کارونو باندې مستقیم تاثیرات یا مستقیم منفی تاثیرات نه اچوي. په ټوله کې سیستم د چ کار کوي د قانون مطابق. اشخاص او افراد که موینند که عمومی رئیسان دي که ماوینند دي هغوی خپل کارونه مختوي.
د سلب صلاحیت موضوع د وزیرانو پر چارو څومره منفی اغیز سیندره؟
تر اوسه خو وزیر صاحبان ټول په خپل ټول توان او قانوني صلاحیت سره خپل چارو ته دوام ورکوي. د هغوی له صلاحیتونو څخه هیڅ نه دي کم شوی. صلاحیتونه وضاحت لري. هر کله چې د ستري محکمې تفسیر تر حکومت پورې رسیدي، هغه وخت چې په دې اړه بنهایي تصمیم نیول کیږي. اما تر اوسه پورې وزیر صاحبان وزیران دي، هغوی د پخوا په شکل خپل چارو ته پاتې توګه سره ادامه ورکوي.
مېرمنه
سلامت
درنو اوریدونکو، دا وساسې لپاره د دیونی حقیقت څه د خبرونه تر بیا خې چل قربان شو
خسی که دت سادی زخواگ دیکت راخدی نگلو نکو بادی باید سادی چه پزرادی باید سادی چه پزرادی ترغاڑے میں چاپیش رایا دیگی رایا دیگی نہیں ریگی او نو بہیرشی نہ ریگی نہ بہیرش نہ ریگی نہ بہیرش ٹول را سر نمکا نمبستا نمبا